السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته رابول مخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ تاسو ته خبريږي او چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یماماتو وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم نن ویلي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه با پیل کړي. نامو د سر موضوعګانې دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي او تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفانو ډلو د روسیې او ترکیې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات
بر دیوای هغه ورځ چې د انتخاباتو او رای ورکولو دروازه د خلکو پر مخ باندې سي د ژوند ټولې سولې زلارې د خلکو پر مخ تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې. دوی ادعا کوي چې د دغه کمیسیون کارونه شفافیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان له 2001 لومړي کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. خو تادامي چې یماماتو چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د سولې توافق ته د رسېدو لاره ستونزمنه ده خو په دې اړه باید لیوالتیا دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی ویل هیله من دی چې د افغان حکومت هڅو ته طالبان ورته غبرګون وشي. د زیاته کړه چې اړتیا ده د سیمې هیوادونه او نور ښکېل هیوادونه هم دا هڅې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ وویل له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو ته چمتو دي. په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته سوه. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق نن غرمه د مزار شریف د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د رسول الله په جومات کې وینا کوله چې د جومات په شاوخوا کې هوایي ډزې پیل سوې. ځایي امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی او د ښاغلي محقق خپلو امنیتي مسؤلانو د یوه مشکوک کس د احتمالي حملې د تهدید له کبله ډزې کړي. د دوی په وینا دغه کس د امنیتي خبردار پروانه وکړي خو ورسته تر تحقیقاتو بیرته خوشی سو. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی د دې پیش په اړه بی خبری څرګنده کړه. ښاغلی محقق د شورا د عاشورا او امام حسین د پاتسون په مناسبت خبری کولې. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او بهرني خبرونه. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې په سوریه کې د یاغانو تر کنټرول لاندې په آخري ولایت ادلب کې د پراخو عملیاتو پریکړه لغوه سوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ توافق د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 11 نیټه وسو. د توافق له مخې به په ادلب کې د حکومتي او یاغي ځواکونو جلا کولو په هدف له نظامیانو پاکه حایله سیمه رامنځته سي. د سوریې د دولتي رسنیو راپور وایي چې دا پریکړه د دمشق او مسکو د چارواکو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته وسوه. سنا خبری اژانس د یو چارواکي له قوله ویلي چې د سوریې حکومت به د توریزم پر وړاندې د جګړې او د نظامي عملیاتو له لارې د ټولې سوریې د آزادولو پر خبره ټینګار وکړي. د سوریې حکومت او متحدان یې روسیې او ایران ډیری وختونه د سوریې د حکومت مخالفان ترستان بللي. د سوریې د حکومت مخالفانو د سوریې او ترکیې ترمنځ د موافقې هرکلی کړی او د سوریې د مخالفو ډلو د مذاکره کوونکو کمیسیون ویلي چې دا توافق د سیمې د اوسیدونکو ژوند خوندي کوي. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي دي. پیښه د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه له پلازمینې تهران 200 کیلومتر لیرې د کاشان او نتنز ښارونو پر لویه لاره وسوه. دولتي تلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د اوروژنی عمل ښکاروي چې ټپیان روختون ته انتقالوي. د ټکر پر مهال مسافر وړونکی بس له تهران د کرمان پر لور روان و. روانه اونۍ ډیری ایرانیان د عاشورا د مراسمو په خاطر سفرونه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سختریځې له تعبیره په خطرناکه توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. نن د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 نیټه دغه راپور خپور سو. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې ځینې مشکوک کسان د چارواکو لخوا د ممنوع اعلان سوي ویډیوګانو خپرو سویو پاڼو او کتابونو په لرلو له درو تر لسو کلونو بند محکوم سوي دي، که څه هم دوی دا مواد نورو کسانو ته نه دي انتقال کړي او نه یې هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. راپور وایي چې یوازې په یو شمیر موادو خلک سختریځې اعلانول. دا کار اسانه کوي چې حکومت خپل مخالفان هدف وګرځوي، لکه ځینې فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان یا هم عادي وګړي. راپور وایي په ځینو مواردو کې امنیتي کسانو د خلکو په کورو کې د تلاشي پر مهال دا مواد په خپله ایښي او بیا یې له هغوی څخه د تحقیقاتو نه کولو په بدل کې رشوت غوښتی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ملالی بشیر دغه خبرونه وویل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یا ماماتو وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې حکومت که د دوی د مدني حرکتونو مخه ونیسي نو دوی به په لویو اعتراضونو لاس پورې کړي. د دغه ائتلاف ځینو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازې تړلې، هغه څه چې د حکومت تند غبرګونې هم پارولی.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات، نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
ولسمشر دوی مرستال سرور دانش شو چې دا خبرې وکړلې. په پای کې هم یو رپورټ اوري چې افغان الاصل امریکایي خزه صفیه وزیر به د امریکا په نیو همشایر ایالت کې د امریکا د کانګرس د ایالتي انتخاباتو کې بریالی شوې ده. هغه داسې وایي:
I wanted to be the voice of, like I said, from native born to America.
ما غوښتل چې لاسلی اوسیدونکو تر کډوالو د ټولو امریکایانو رخصم.
صفیه وزیر د نیو همشایر ایالت په ابتدایي انتخاباتو کې د کانګرس غړی شوې ده. نور مسائل هم لرو، له موږ سره پاتې شي. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. تادامي چې یا ماموتو دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې وکړي چې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره ځانګړې شوې وه. یا ماموتو همداراز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتو د اندېښنو یادونه هم وکړه. په دې اړه احمد تکل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو پرون د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره ښه امکان رامنځته شوی دی. ښاغلي یا ماموتو په خپلو څرګندونو کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د رغنده اقداماتو او د هڅو د دوام ستاینه وکړه، خو ویل چې ستونزمن پړاوونه لا هم په مخ کې پراته دي چې د په وینا د ټولو ښکېلو اړخونو انعطاف او ټینګار ته اړتیا لري. طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر راز خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې ځکه مهمې ګڼل کیږي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر لور لومړی ګام اخلي. یا ماموتو ویل د سولې د خبرو پر وړاندې چې څومره خندونه وي، بیا هم نن په تیرو اولسو کلونو کې د پخلاینې تر ټولو ښه موقعیت دی. د طالبانو مشرانو تیره اونۍ وویل چې له امریکایي چارواکو سره احتمالا په روانه میاشت کې د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. یا ماموتو ویل د هیله من دی چې وسلول طالبان به د افغان حکومت هڅو ته مثبت ځواب ووایي، او زیاته کړه چې د اعتماد جوړونې په برخه کې نور کار ته هم اړتیا شته او په پیاوړي کولو کې باید د سیمې مهم لوبغاړي ونډه واخلي. یاماموتو د اعتماد جوړونې په اقداماتو کې د بندیانو تبادله او په متنازع سیمو کې د کرنې، تعلیم او روغتیا په برخو کې تخنیکی مرستې د مثال په توګه یاد کړل. یاماموتو هم دراز وویل دای د تلې یا میزان د 28مې د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو ستونزو له کبله زیاته اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو چمتووالی او ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوي، خو د ده په وینا کې د افغانستان سیاسي مشران په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په سوله ییزو او رغنده هڅو کې برخه ونخلي، نو ښایي دا انتخابات چې خورا کم وخت ورته پاتې دی له خنډونو سره مخامخ شي. یاماموتو وویل ملګري ملتونه پوهیږي چې په انتخاباتو کې ښایي په رښتیا درغلی وشي، خو په دې هم پوهیږي چې د دې لنجمنو انتخاباتو د بې اعتباره کولو لپاره تکتیکي عمدي اقدامات کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د میزان د 28مې او د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان د ځوانو ډیموکراتیکو مؤسسو لپاره مهمه ازموینه وي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې افغان سفیر محمود سایقل وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې په لیوالتیا سره تعقیبوي. ښاغلی سایقل زیاته کړه چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ خورا مهم دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دغه ائتلاف اجرایه رئیس احمد ضیا مسعود د سې شمې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د اعتراض کوونکو پر ضد د امنیتي ځواکونو کارول ناسم اقدام دی او ناوړه پایلې به ولري. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د هر چا له لوري که د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو د تړلو هڅه وشي او یا وتړل شي د اساسي قانون له احکامو یې سرغړونه کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه پورت جوړ کړه.
وروسته له هغه چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. د دغه ائتلاف اجرایه رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅکله به له درغلیو د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنکړي او ټینګار کوي چې له بایومیټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نه وي.
هر نوع اعمال فشار را استفاده
دی وای د زواک پر مټ هر ډول فشار بناوړه پایلې ولري. د قدرت د دوام لپاره باید له زواک غټوانه خستل شي، ځکه چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې د زواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی. حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هیواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري. احمد ضیا مسعود همدا شان ادا وکړه چې په ننګرهار کې د مترزینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې اتیا تنه تحسن کوونکي ټپیان شوي او شل نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي. نوموړي هغه اداګانې رد کړې چې ګوندې اعتراض کوونکي د پیسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو، خو دی ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم 250 افغانۍ ورکول کېدي. لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کیږي چې په وروستیو کې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې ورته خیمې ووهلې. د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک له سیستمه په ګټه اخیستنی وشي او له دې غیر به اجازه ورنکړي چې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتو نشي کولای چې د میزان د 28مې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بې ځایه عمل دی. دی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چې وي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او د خلکو د حقونو ښکاره نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. ښاغلی دانش همدا شان ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول د موقت ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه د لوی جرګې جوړول او یو شمېر نور غیر معقول کار دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې نه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. له بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداماچی یاماموتو روانې لانجې ته په اشارې سره ویلي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل د دغه پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې هر هغه حرکت چې په قانون کې وړاندوینه نوي شوي او عامه خدمات له خنډ سره مخامخ کړي ناروا عمل دی او حکومت هم نشي کولی چې د ملکي وګړو په وړاندې له امنیتي ځواک کار واخلي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه افم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې د افغانستان په افغانستان کې د محرم د ورځې په اړه ده. د کابل ښار په لویدیځ کې یو شمېر هغه ځوانان چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړې لا هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې شته و ننګونو ته په کتو د محرم د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. اخو د امنیتي چارواکي هم په کابل ښار کې د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
یو شمېر هغه ځوانان چې د کابل په لویدیز کې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړې د بشپړې امادګۍ ترڅنګ د امنیتي ننګونو خبره هم کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د تکیه خانو او مقدسو ځایونو د امنیت په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي. لړلې دوو تنو صفتر علي او مهدي داسې ویل دی وایي موږ پیرا کوو امنیتي تدابیر مو نیولې له دې وروسته دې هم خدای خیر کړي چې محرم په خیر سره تیر شي. کومه وسله چې لرو سیره یې دي او که دښمن غفلګر کړنو هیڅ هم نشو کولای. د نورو کلونو په پرتله کابل کې امنیتي ننګونې زیاتې دي خو موږ ترتیبات نیولي او مسله یو. له امنیتي ځواکونو غواړو چې موږ سره لا زیاته همکاري وکړي. دغه ځوانان وایي د کابل په لویدیځ کې وروستیو نامنیو او پیښو اړکل چې وسله پورته کړي خو دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې دغه ځوانان د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ابوالفضل باندې له حملې وروسته چې لسګونه تنه پکې مړه او ټپیان شول حکومت پریکړه وکړه چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په یو شمېر ځوانانو وسلې وویشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د وی هوکړې له مخې په یو شمېر مشخصو کسانو 1500 وسلې وویشلې چې دغه کسان بایومیټریک شوي هم دي. د دې ترڅنګ د غزوانان چرایي وسلې هم لري چې ورڅخه ګټه اخلي. د غزوانانو د کابل ښار په لویدیځ کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر لارې هم تړلې چې د کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی احمد جواد وایي دا چې دوی د تکیه خانو او جوماتونو ساتنه کوي ښه خبره ده، خو د سړکونو بندول خلکو ته ستونزې زیږوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ریاست په تازګۍ سره ویلي چې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د یو سر ګروپ په ګډون د دغې ډلې شپږویشت تنه نیولي چې غوښتل یې د محرم په ورځو کې د ازادارۍ مراسم په نښه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومنداني وایي لا هم په کابل کې امنیتي ننګونې موجود دي او پولیس په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ویل چې په ښار کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یو شمېر ملاتړي ځواکونه هم ګمارل شوي دي.
د کابل پولیس سره د نورو امنیتي بنسټونو د ګارنیزون د ملي او ولسمې فرقې او د کابل ملي امنیت ریاست سره په ګډه همغږي کې دوی یو پلان جوړ کړی تر څو پورې د محرم د ورځو بالخصوص د محرم لسمې په ورځ د امنیت تامین وکړي او همداراز د هر حوزې چې ساحه د مسؤلیت ده او د امنیت مسؤلیت لري نور اضافي ځواکونه هم په دندو ګمارل شوي کشو استخباراتي او امنیت پولیس تر څو له احتمالي بریدونو څخه مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان له ډلې صدیق ساحل په دې باور دی چې د امنیتي ننګونو هر ډول احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او مسله شوو ځوانانو ترمنځ همغږي زیاته شي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې کشفي او استخباراتي ځواکونه باید تر بل هر وخت ډېر فعاله او د کابل دروازې تر جدي سر لاندې ونیسي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترطول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا وروستي بندیزونه او د هیواد ته د ډالرو قاچاق په افغانستان کې د ډالرو د بیا د لوړېدو لامل بولي. خلیل صدیق د سه شمې پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ویل د غیظ د دې لپاره دي چې افغانستان په کلنی ډول له ایرانه نږدې 2 میلیارد ډالر واردات لري. دا په داسال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بې ساري توګه لوړ شوی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالرو په بدل کې د افغانیو د بیو د راټیټولو په اړه بېلابېلې اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان بانک رئیس وایي افغانۍ لا هم د ګاونډیو هیوادونو د پولي واحد په پرتله خپل ارزښت ساتلی. خلیل صدیق د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د ډالرو بیه په دې وروستیو کې ځکه لوړه شوه چې پر ایران د امریکا له لورې بندیزونه ولګول شول او دغه هیواد ته له افغانستان څخه د ډالرو قاچاق پیل شو.
په تیرو دو میاشتو کې کوم فشارونه چې پر افغانۍ راغلي هغه مهال و چې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او له اټومي تړون څخه بهر شو. تاسو ته معلومه ده چې موږ له ایران سره نږدې سوداګریزي اړیکې لرو او نږدې تر 2 میلیارد ډالرو واردات لرو. نو که تاسو غواړئ یو نه غواړئ پر ایران بندیزونه به پر افغانستان هم خپلې اغېزې ولري او نشو کولی چې له دغه کړکېچ څخه ځان خوندي کړو، خو دایمي حل لارې د امنیت ټینګښت، ثبات او د خلکو د اعتماد راخپلول دي.
ایران ته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د مخنیوي لپاره به یې جدي ګامونه واخلي. ښاغلی صدیق وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلاسیون مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ 1 ډالر د افغانیو په وړاندې له 4.1 نه تر 8.1 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15.1 افغانیو سره بدلېږي. د ډالرو د بیې لوړېدو د ډېرو سناتورانو اندېښنې هم راپارولي. سناتور ګل احمد عظیمي وایي تر اوسه داسې یو سیستم نه دی رامنځته شوی چې پولي ثبات کنټرول کړي.
واقعا د دې ډالرو ارزش د افغانیو په مقابل کې د افغانستان خلکو ته یو تکان ورکړي. 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ ډېر یو غټ ستونزه او مشکل خلکو ته ایجاد کوي. تاسو د یو معلم یا د حکومتي مامور معاش معادل په 100 ډالرو دی، تغییر راوړی 4 یا 15 افغانۍ، دا یو غټ فرق دی. په څنګ د دې چې نور عوامل هم شته، خو یو عمده علت دا دی چې په داخل د ملک یو سیستم نشته چې دغه کنټرول کړي، د پولیس ثبات.
له دې سره د اقتصادي چارو کارپو داود نیازی وایي له اقتصادي فکټورونو ورخوا سیاسي موضوعاتو هم د افغانیو پر نرخ منفي اغېز کړی. ښاغلی نیازی وایي د دې لپاره چې د افغانیو ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او ورځنیو چارو ناوړه اغېز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر شي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیه په سوریه کې د خپلې پوځي الوتکې د سقوط له کبله اسرائیل ګران بللې. د سوریه د هوایي مدافع ځواکونو نن د مدیترانې سمندرګي په سر د روسیې یو کشفي پوځي الوتکه وشتله، خو روسیه وایي د اسرائیلي پوځ حرکات د دې باعث شول چې د سوریه پوځ د الوتکه په نښه او نسکوره کړي. په دې پیښه کې 15 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. اخوا اسرائیلو تازه خبرګون ښودلی دی، ویلي دي چې د روسیې دغه تورونه بې ځایه دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل هغو اسرائیلي پیلوټانو چې په سوریه کې پر پوځي اهدافو حمله کوي له روسیې الوتکې د سپر په توګه کار اخیستی دی، او په نتیجه کې دا الوتکه د سوریې د هوایي مدافع د ځواکونو له اور سره مخامخ شوه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د دې الوتکې د سقوط او د هغې د 15 تنه سپرلۍ د مړینې بشپړ مسؤلیت د اسرائیلو پر غاړه دی. شویګو وویل د روسیې دفاع وزارت د همغږۍ له بېلابېلو لارو په پرله پسې ډول له اسرائیلو غوښتي دي چې د سوریې په قلمرو کې له هوایي حملو ډډه وکړي، ځکه دا حملې د روسي پوځیانو امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې مسکو د دې وضعیت له کبله سخته اندېښنه لري. په همدې حال کې روسي چارواکو ویلي دي چې د دې الوتکې ټوټې د بنیاس ښار د لویدیځ په 28 کیلومتره کې موندل شوي. پر اسرائیلو د روسیې له تورونو څو ساعته مخکې د روسیې دفاع وزارت وویل چې ایلوشن شل ډوله روسۍ الوتکه یوه ورځ مخکې په سیمه ییز وخت د شپې په 11 بجو د سوریې په سواحلو کې د رادار له صفحې ورکه شوه. د وزارت په یو بیان کې وویل د الوتکې له ورکېدو سره په یوه وخت کې د اسرائیلو F-14 جنګي الوتکو په لازقیه ولایت کې د سوریې پر پوځي اهدافو برید وکړ. په بیان کې راغلی و چې روسۍ الوتکه په لازقیه ولایت کې له هغې پوځي اډې څخه چې د روسي ځواکونو یوه برخه پکې دېره دي د راستنېدو په حال کې وه. د روسي هوایي ځواک له همدې اډې څخه په سوریه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو لپاره کار اخلي. د اسرائیلو او سوریه دولتونو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې خبرداری ورکړی چې دا ډول صحوي پیښې له اسرائیلو سره اړیکې زیانمنولی شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف وویل د اسرائیلو د دې غیر مسؤلانه عمل په نتیجه کې 15 تنه روسي پوځیان ووژل شول او دا د روسیې او اسرائیلو د شراکت له روحیې سره هیڅ راز سمون نه لري. نوموړي زیاته کړه روسیا د خپل حق ګڼي چې د دې پیښې په وړاندې لازم ځوابي اقدامات وکړي. روسیې د بشار اسد رژیم ته د هوایي مدافع سیستمونه ورکړي دي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا روسۍ الوتکه به د همدې توغندیو په وسیله ویشتل شوې وي که نه.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیح
کردیم. ازادی را سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کې کولای شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارس د مطالبه د لوستلو لپاره د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه ته ورشي، facebook.com/azadiradio، تاسو ته تازه خبرونه پکې خپريږي. اوس هم راځو دغه پروګرام وروستي مطلب ته. صفیه وزیر، هغه افغان الاصل امریکایي ښځه چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال وطن تیښتې ته اړ شوه او د نویمې میلادي لسیزې د منځ په کلونو کې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته ولاړه. هغه د امریکا د متحده ایالتونو په نیوهمشایر ایالت کې اوسیږي او د یو تاریخي ګام پورته کولو ته ملا تړلې. صفیه وزیر غواړي چې په نیوهمشایر ایالت کې د ایالتي کانګرس غړي شي. که چیرې د انتخاباتو په وروستي دور کې بریالی شي، هغه به لومړی افغان مهاجر وي چې د نیوهمشایر ایالت په ایالتي کانګرس کې به د خپلې ټولنې استازیتوب وکړي. له هغې سره ازادي راډیو خبرې کړي او په دې اړه باندې فرشتي جلالزی رپورټ جوړ کړی.
صفیه وزیر په نویمه میلادي لسیزه کې چې افغانستان د کورنۍ جګړې په اور کې سوځیده او بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شو، له خپلې کورنۍ سره ازبکستان ته وتښتېده. هغه په 2000 میلادي کال کې له ازبکستانه د امریکا متحدو ایالاتو ته کډه سوه او اوسمهال په نیو همشایر ایالت کې اوسي. صفیه وزیر 28 کلنه ده. هغې امریکا ته تر تګ وروسته د کوچنیو کارونو ترڅنګ ښوونځی ختم کړ او په تجارت کې یې ډیپلوم اخیستی دی. هغه په امریکا کې د استوګنې پر مهال په ټولنیزو چارو کې فعاله وه او په خپله سیمه کې ښه شناخت لري. صفیه وزیر د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا له نیو همشایر ایالته په عمومي ابتدایي ټاکنو کې چې په امریکا کې پرایمري ورته ویل کیږي ګډون وکړ او د ډیموکرات ګوند نورو کاندیدانو ته ماته ورکړه. هغه په نومبر میاشت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د امیدوار دنیس ساسي په وړاندې درېږي او که ټاکنې وګټي په امریکا کې به لومړی افغانه کډواله وي چې ایالتي کانګرس ته لاره پیدا کوي. صفیه وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ما غوښتل چې له اصلي اوسیدونکو تر کډوالو د ټولو امریکایانو غږ سم. زه غواړم چې نوی نسل ته د دې مثال سم چې تاسو د ازادۍ او ډیموکراسۍ په رڼا کې دا موقع لري چې را مخکیسئ او ښه کارونه وکړئ. صفیه وزیر د امریکا له ډیموکرات ګونده د نیو همشایر ایالت د مرکز کانکورد د ولسمې ناحیه د استازیتوب لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. میرمن وزیر په ابتدایي ټاکنو کې له کانکورد شاره د ډیموکرات ګوند غړي تک پاتن ته چې څلور دورې په ایالتي کانګرس کې د استازي پر چوکۍ کار کړی و ماته ورکړه. تک پاتن په ابتدایي انتخاباتو کې تر ماتې وروسته وویل چې په امریکا کې میشت کډوال ډېر امتیازات لري. هغه وویل چې صفیه وزیر د افغانستان د نولدي عمله د شهزادګۍ په توګه چلند ورسره کیږي. هغه ټینګار کړی چې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې به د صفیه وزیر رقیب ته رایه ورکوي. خو صفیه وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په ابتدایي ټاکنو کې دومره زیاتې رای ګټلې وې چې دا یې هم متعجبه کړې وه. دیموکراسي وګړو ته دا موقع ورکوي چې د خپل مدني حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. ښځو ته سږکال دا موقع ښه برابره سوې وه او خوشبختانه موږ ډېرې ښځې سږکال د دې موقع لپاره رامخکې سوي یو. صفیه وزیر وایي چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې زیږېدلې او په شپږ کلنۍ کې ازبکستان ته کډه شوې ده. هغه وایي چې د افغانستان په اړه یې ډېر څه نه دي په یاد. صفیه وزیر یوازې یو وار په 2012 میلادي کال کې افغانستان ته تللې وه چې واده وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له سختو سیاسي حالاتو خبره ده. هغه وایي پوهېږي چې په امریکا کې هم ډېرې سیاسي ستونزې شته چې ځوانان یې باید د حل لپاره رامخکې سي.
ازادي راډیو ته غوږ است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او